احمد شبریم دا سدیر لوب سهارنی خبری مجله کې مو هر کله کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت تمدید شو. وړاندې تفصیل اوریدلی شي. د شانګهای د سرمشیزي د اعلامیې له جزئیاتو مو خبرو، او تر دې غونډې وروسته د تاجکستان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره پر افغانستان شخېدلی. په دې خبري مجله کې د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي. دا به هم واوري چې نن په افغانستان کې یوازې د هلکانو مکتبونه پرانیستل کیږي. نجونې دې ته اندېښمنې دي.
ټول خلک په تمه چې زموږ اولادونه لاس په ښوونځي ته خو اعلامیه چې ما ولیدله نو ډېر مایوسه شم.
د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یو هلک سره چې هم کار کوي هم ښوونځی لولي شهیدلی یو.
ولسه بجو پر مکتب وایم نو وروسته بیا درته راځم. ساينس مضمون مې ډېر سخت و.
لومړی هم خبرونه. د امریکا پوز وی چې نشته درې اونې مخکې صحوان په کابل کې ملکان وشلې. د شانګهای په سرمشیزه کې له ترهګرۍ سره په سیمه کې پر مبارزه ټینګار وشو، او د هالند دفاع وزیر له افغانستانه د خلکو د رایستلو په تړاو د پڅ کار په خاطر استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی په کابل کې د لسو ملکانو د وژنې په خاطر بخښنه وغوښته. جنرال مکنزی بیګا په خبري غونډه کې وویل چې د امریکا لخوا د اګست په 28مه په کابل کې په یو بریج سره لس ملکان وژل شوي.
تر لسو پورې ملکان چې پکې وو تنه ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک برید کې ووژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شوه چې دا لری خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څنګه سره کوم تړاو لرلی وي یا یې امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي. زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب څرګندوم.
د امریکا لخوا د بي پيلوټ الوتکې په بریج سره د بي کورنۍ د لسخړي د کابل هوایي ډګر ته نږدې وژل شوي وو. دا هغه ورځ وي چې امریکا له افغانستانه د خلکو په ایستلو بوخته وه، او تر څنګ دا ګواښ هم کړی و چې د داعش لخوا د ترهګریزو بریدونو سخت ګواښ موجود دی، او د دغو ګواښونو د ځوابولو لپاره په سیمه کې د امریکا پوځان پوره چمتووالی لري. د هند صدر اعظم نریندر مودي وایي د افغانستان وروستیو تحولاتو د امنیت او سولې په څیر د سیمې لوی ننګونې لا رابرسیره کړي دي. مودي دا خبرې پرون د شانګهای سازمان په سرمشیزه کې چې د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه کې جوړه شوه وکړې.
میرا ماننا ہے کہ اس کھیتر میں
زه باور لرم چې د دې سیمې لوی ننګونې له سولې، امنیت او د باور په کموالي تړلې دي. لوی علت هم د توندلارۍ زیاتېدل دي. د افغانستان وروستیو تحولاتو دا ننګونې لا راوازې کړي. شانګهای سازمان باید په دې موضوع د یو لومړیتوب په څیر کار وکړي.
د هند ګورنمنت پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا د شانګهای په غونډه کې له ټولو ګډونوالو وغوښتل چې په دې حساسو شرایطو کې له افغانستان سره ودرېږي. د شانګهای سازمان سرمشیزه د دوشنبه د اعلامیې په تصویب پای ته ورسېده چې په کې ګډونوالو هیوادونو له ترهګرۍ، توندلارۍ او مخدر موادو سره په مبارزې او د امنیتي همکاریو په دوام ټینګار وشو. د راپورونو له مخې د شانګهای سازمان د دور سرمشیزه کې د افغانستان په اړه واحد نظر نه دی ورکړل شوی. پروزګان ولایت کې پخوانی امنیتي منصوب وشل شوی او یو بل پخوانی قومندان ټپی دی. د وشل شوی او ټپی د کورنۍ غړي آزادۍ رډو ته ویل چې طالبانو تیر شپه دا کسان هدف ګرځولي. د ټپی شاولي قومندان د کورنۍ نږدې غړي شیر محمد آزادۍ رډو ته ویل
یو ژلې دی یو تکړه یو خو د برنامه له شاولې دی یو نعمت نیمه.
پر روزګان واکمن طالب مشان په دیاړه نه خبري شي، خو په دې ولایت کې به باوري سرچینې ازادي راډو ته تایید کړه چې نامعلوم وسلوالو تیر شپه د نعمت الله او شاولي پونم په دوو پخوانیو قومندانانو برید کړی دی. د سرچینې په خبره شاولي وشل شوی او نعمت الله چې ټپی دی دمګړی کندهار ته د درملنې لپاره انتقال شوی دی. د هالند دفاع وزیر هم له افغانستانه د خلکو د رایستلو په تړاو د پڅ کار په خاطر استعفا ورکړه. انګ بایلولت پرون وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر سیګریټ ګاګ په څیر د افغان پناه غوښتونکو د تخلیه د چلن په تړاو خپلې دندې صفا ورکوي. د هالند پارلمان اکثر غړي د دغه هیواد د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د زرګونو هغو افغانانو پر ایستلو کې په پڅ عمل تورنه وي چې د هالند پناه شرایطو برابر ګڼل کېدل. د روسیې د پارلمان یا دوما ټاکنې نن د دویمې ورځې په مخه روانې دي. د انتخابات پرون پیل شول چې د کرملین له ملاتړ برخمن واکمن ګوند پرچار لري. د سیاسي مخالف الکسی نوالني ګڼ ملګري او مخالف کاندیدان تر ډیره له کاندیدۍ محرومه شوي دي. د رایې چونې په پیل سره د اپل او ګوګل له آنلاین پلورنځیو الکسی نوالني ته د رایې ورکونې او ټول ځیرک اپلیکیشنونه تریتم شول. د نوالني ملګرو دا کار یو فوق العاده سیاسي سانسور بللی دی. د افغانستان د نولس کلونو کرکټ ټیم بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د دغو ټیمونو ترمن څلورم یو ورځنۍ یا 500 وره لوبه پروند بنگلاديش په سیل هیټ سټیډیوم کې وشوه چې پکې افغان ټیم 211 منډې وکړي او په جواب کې ټول بنگلاديشي لوبغاړي په 191 منډو وسوځیدل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک اسدی رډو ته وویل
د افغانستان لسکرن څخه کم عمر لوبډلې د بنگلاديش لسکرن څخه کم عمر لوبډلې ته په 500 اوریز سیالۍ کې د نس منډو په توپیر ماتې ورکړه. ټاکل شوې راتلونکې لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ روانه سپتمبر میاشتې په 19 نیټه ترسره شي.
د بنگلاديش او افغانستان د کرکټ د نولس کلونو څخه کم عمر ټیمونو د سپتمبر له 10 تر دې دمه څلور لوبې کړې دي چې درې لومړۍ سر په سر کوربه هیواد ګټلې دي. دا سجیر د وسارنې خبري مجله په منځني سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د شپږو میاشتو لپاره تمدید شو. امنیت شورا پرون په دې تړاو د ناروې او استونیا لخوا وړاندې شوې طرح تصویب کړه. واشنگتن د امنیت شورا دا کار مهم بللی خو تر څنګه ټینګار کړی چې وسبت ساری نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه پریکړې لمخې به یوناما د 2022 کال د مارچ تر 18 په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د کار د دوام په تړاو ګډه طرحه د ناروې او ایستونیا استازیو امنیت شورا ته وړاندې کړه چې پرون جمعه د دې شورا ټولو 15 غړو مثبت رایه ورکړه. د یوناما د کار د غځېدو تر پریکړې وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازی مونا یول له ټولو مننه وکړه چې طرحه یې تصویب کړه او ویل په دې سره به د بشري حقونو، میرمنو، سولې، امنیت او بشري مرستو په څیر د مهمو برخو لپاره د یوناما پراخ ماموریت دوام پیدا کړي.
په دې سره شورا یو واحد پیغام ورکړ چې موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د هڅو تر شا ولاریو. پریکړه لیک دا یقیني کوي چې د یوناما پراخ او د انعطاف ور ماموریت دوام پیدا کولی شي. ماموریت به د بشري حقونو، د ملکیانو د خوندیتوب، سرغړونو او د ماشومانو د سوء استفادې په اړه د څارنې او راپور ورکولو کار ته دوام ورکړي.
Abuses against children.
سفیر مونا د یاد پریکړلیک تصویب امرستو ته د ملکانو د لاسرسي او پټول برخلیک ټاکونکو برخو کې د خزو مساوي او با مفهوم ګډون لپاره مهم وباله. هغه د افغانستان وضعیت حساس وباله او ویل دا وضعیت به ماموریت لا پسې لننګونو سره مخ کوي خو په کار ده چې نړیواله ټولنه لا افغانانو سره په هر ممکنه لار ودرېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې ورځې په دې غونډه کې د امریکا سفیره لیندا توماس گرینفیلد هم د افغانستان له خلکو سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ خو ویل چې وضعیت به هم څارل کیږي.
افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکي په توګه متحده ایالات په سیمه کې له نورو متحدینو سره د ملګرو ملتونو همغږۍ فعالیت ته متعهده دي چې پکې افغانانو ته د خوراکي موادو، خوندیتوب، سرپناه، ارینو، روغتیایی خدمتونو، اوبو، حفظ الصحه او نور دیر مهم بشری مرستی شاملی کی. ده ده اشپک میاشتنی تمدید پا جریان کی موک ده افغانستان ده وضعیت پا زنگری دول ده زیان منون که دلو پتراو لعمومی منشی سخا ده راپورونو ترلاسا کولو تا استرگی پلاریو او ده چی ملگری ملتونه بخپلا ده خپل رول او ده افغانستان ده راتلون کی پا ارا سس برختنی لری.
In Afghanistan will look like د اگست له 15 مې راځي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ترسیدلی د اروپای ټولنې لاستاز ولې رانی ولې تر ټولو لوی د سفارتونو اکثر بهرني ډیپلوماټیک ماموریتونه ځندېدلې دي. طالبانو د یوناما د کار د دوام او د امنیت شورا د غوښتنو په تړاو له هغې ډلې دا چې خلک باید خوندي وي، مرستو ته لاسرسی ولري او په ټولو برخو کې د ښځو مشارکت یقیني شي څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې له ملګرو ملتونو ځینې غوښتنې کړې وې. د سپتمبر په 15 په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر دبرالای او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ګیلس میچود د طالبانو د کورونی چارو له سرپرست وزیر ملا سراج الدین حقانی سره وکتل. د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو له استازو غوښتل شوی و چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او تر څنګ یې د طالبانو مشران له تور لیست وباسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د شانګهای سازمان د سرمشریزي د پای په اعلامیه کې راغلي دي چې له ترهګرۍ، افراطیت او مخدر موادو سره د مبارزه ګړندې شي او په سیمه کې د امنیتي همکاري پراخ شي. دا غونډه پروند د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پای ته ورسیده. تیر کال د دې سازمان د غونډې پر مهال ویل کېدل چې شای پر راتلونکو غونډه کې افغانستان له څارون کې غړي ټوبه ووځي او دایمي غړی شي، خو په پرونی غونډه کې افغانستان ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوه. د دې غونډې پر مهال برخوالو تر ډیره پر دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د تماسونو پراخ شي. نور په دې راپور کې
د چین ولسمشر د شانګهای په سرمشریزه کې وویل چې د دې سازمان غړي هیوادونه باید افغانستان کې د واک د خوندي لیکت په برخه کې مرسته وکړي. شي جین پینګ دا خبره هم وکړه چې د شانګهای غړي هیوادونو ته پکار دي چې افغانستان وهڅوي چې یو ټول شموله سیاسي جوړښت رامنځته کړي او منځلاري کورنۍ او بهرنۍ تګلارې تعقیب کړي. د شانګهای په سرمشریزه کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پر دې ټینګار وکړ چې په بهر کې د افغانستان کنګل شوی شتمنې باید پرې خودل شي، څو له طالبانو سره پر دې خبرې وشي چې افراطیت سیات نشي او مخنیوي وشي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي بیا په سیمه کې امنیت تاندېخنه څرګند کړه.
هغه ستر ګواښ چې سیمه ورسره مخامخ ده، هغه له سولې، امنیت او بې باورۍ سره تړاو لري. د دې اصلي سبب په سیمه کې د افراطیت مخ په زیاتېدونکې وده ده. په افغانستان کې وروستیو پرمختګونو دا ستونزې نورې هم راپورته کړې دي.
د هند سیال او د ګوندی هیواد پاکستان صدر اعظم عمران خان د شانګهای په سرمشریزه کې پر دې خوخي څرګند کړ چې طالبان پرته چې جګړه وشي کابل ته نه وتل. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او هند سربیره د ایران ولسمشر هم برخه اخیستې ده او افغانستان په شانګهای کې څارون کې دی. خود دوشنبه تر سرمشریزي و ورزمخ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د افغانستان د حکومت په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې ګډون ونه کړي.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ژدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
پروسه کال د شانګهای د سرمشریزي پر مهال داسې ریپورټونه خپاره شول چې خای افغانستان او ایران د سکل په سرمشریزه کې د دې سازمان دایمي غړي شي. ایران دا غړیتوب تر لاسه کړ.
د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې تیر ماشم د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. دا خبري د شانګهای تر سرمشریزي وروسته شوې دي. د تاجکستان ولسمشر تر دې خبرو وروسته خبريالانو ته وویل چې د پر دې ټینګار وکړ چې په پنشیر کې جګړه نه کیږي او پر دې دواړو لورو موافقه وکړه. امام علي رحمان دا خبره هم وکړه چې د طالبانو حکومت د منلو نه دی او دای دیتا اندیشمن دی. د زیاته کړه چې دا حکومت ټول شمول نه دی. شاغلی رحمان تمشکر کړه چې له طالبانو سره به په لند راتلونکي کې په دوشنبه کې تاجکان خبري وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې پاکستان او تاجکستان د افغانستان د دوو ګاونډیو په توګه په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د لارو چارو په لټه کې دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د جنو راپورونو لمخې د شوزو چارو وزارت پر ودانۍ په کابل کې د دعوت ارشاد او امر بالمعروف وزارت لوحه جوړند شوې ده. وړاندې په دې اړه په خبرونه کې اوریدل شي خو بچو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه او چپ خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې.
د کاناډا نېشنل پوسټ رسپانې د یو کاناډایی په اړه چې په افغانستان کې کلونه کار کړی لیکنه خبره کړې ده. دا کاناډایی مات اندرسن نومیشي چې له 2008 څخه تر 2009 پورې د بیا رغونې په یو ډله کې په کندهار کې کار کړی دی. اندرسن په وروستۍ یو میاشت کې په دې خوابدې دی چې د افغانستان حکومت وپرځېده. دی د هغو کارونو یادونه کوي چې په کندهار کې خلکو ته کړي او وایي ماشومانو ته قلم او کتابچه ورکولې. د زیاتوی خو به دې پدې د چې له هغو خلکو سره چې دلی دلی او کار ورته کړي یو ډول ارتباط لري. دی وای د هغه وخت په اړه فکر کوي چې له کلیوالو سره یې تیراوه او په دې هم فکر کوي چې اوس به د هغو خلکو څه حال وي. کاناډا له افغانستان خپل پوځیان په 2014 میلادي کال وېستل او د نېشنل پوسټ رسپانې د لیکنې د لیکوال په باور هغه ټول کاناډایي پوځیان چې په افغانستان کې وخت تیر کړی دغه هیواد په اړه خاطرې لري. دیفنس پوسټ رسپانې بیا د طالبانو پر ستونزو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي طالبانو چې د افغانستان په نیولو بریالي شوي اوس په خپلو لیکو کې د سولې د ساتلو له سختي ازموینې سره مخامخ دي. د لیکنې د لیکوال په باور سخت دریځ دلی عموما په ایدیالوژي او ستراتیژیکو مسالو کې سره یو لاس وي، خو د هرې بلې سیاسي ډلې په شان دا ډول ډلې په خپل منځ کې سره ویشل شوي او فراکسیونونه لري. طالبان په تیرو شلو کلونو کې چې له امریکا او د افغانستان له حکومت سره جنگیدل ظاهرا متحد ښکارېدل، خو چې د دوی ګډ دشمن لاړ پر کابل د څو اونیو په واکمنۍ کې انشعابونه او اختلافات شدید شول. د تیرې دوشنبې په ورځ د طالبانو په منځ کې پر یو بل د ډسو اوازې خبرې شوې او ادعا وشوه چې ملا عبدالغنی برادر وشتل شوی او لدې کبل نو موړې مجبور شو چې پیغام خبر کړي او وشي چې ژوند دی. دیفنس پوسټ رسپانې ته شنن کو ویلي چې اوس واک د ملا برادر په مشه د کندهار او د سراج الدین حقانی په مشه د حقانی شبکې ترمنځ ویشل شوی دی او هغه طالبان څنګه ته پریخودل شوی چې د ایران له سپایي پاسداران سره نږدې وو. د استرالیا د لا پروپو هنتون د سیاسي چارو کارپو نعمت الله ابراهيمي وای د طالبانو له لوري د پراخ بنسټه حکومت نه جوړېدل سبب کیږي چې نړیوال د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. ابراهيمي همداراز یادونه کوي چې ایران یا روسیا به ممکن په افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندې کولو لپاره د خپلو نیابتي ډلو ملاتړ پیل کړي.
اوسه تر ډو په منځني سپه دولس شپږ نیمه په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثرو لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د جنو راپورونو لمخې په کابل کې د شزو چارو وزارت پر ودانۍ د دعوت ارشاد او امر بالمعروف وزارت لوحه جوړند شوې ده. طالبانو رسمن په دې تړاو څه نه دی ویلي. د جمعې پر ورځ په یو بل تحول کې طالبانو د شونځیو ټولو نارینه زده کوونکو ته خبر ورکړ چې له شنبې درسونه پیل کړي. خود انجونو د درسونو د پیل پاړې څنې دی ویلي. د طالبانو د چلن شزیان جوني اندیشمنې کړې دي. جزئیات په راپور کې.
د کابل په ځړ کې د خزو چارو وزارت پر ودانې د طالبانو لخوا د دعوت ارشاد او امر بالمعروف په نوم د طالبانو د حکومت د نوي وزارت لوحه جوړول شوې ده. طالبانو چې تیر میاشتې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ګډوډۍ په ترڅ کې په افغانستان ولکټینګ کړه، په خپل لومړی دوره کې هم د 1999 تر 2000 لومړي کلونو پورې نجونې له زده کړو محرومې کړې وي او ښځې له کاره منع کړې وي. د رویټرز په خبره د طالبانو په لومړۍ دوره کې امر بالمعروف ډلې د طالبانو د اخلاقي پولیسو په توګه کار کاوه. د خلکو له جامو رانیولې تر چار چلند پورې په دې ټولو مسلو باندې کلک څارنه درلوده. رویټرز وایي اعدامونه او شلاخکاری عامې شوې وي. تازه د طالبانو په دویمه دوره واکمني کې چې له همدې څه باندې یوه میاشت راهیسې ټینګه شوې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د ډېرېدو راپور نه خپرېږي. د کابینې په هغه لیست کې چې دې ډلې د سپتمبر په اوومه خپور کړ د ښځو وزارت نه ویات شوې. د افغانستان د ښځو چارو پخوانی وزیر او د ښځو د حقونو فعال حسینه صافی په خپل ټوټر باندې د کابل د جمعې ورځې عکس پور کړی چې پکې د ښځو چارو وزارت په ودانۍ د امر بالمعروف د وزارت لوحه ځړېږي. هغې د دې عکس ترڅنګ لیکلي د ښځو پیاوړتیا او جنسیتي مساوات یو لیدلوری دی، نه یوازې دوام به پیدا کوي بلکې په یووالي، څارنې او دوه اړخیز حساب ورکونې سره به لا پیاوړی شي. حسینی صافی له ازادي راډیو سره کابو دوه اونۍ وړاندې هم په یو مرکه کې ویلي وو، هیله منه ده چې طالبان د ښځو اړوند څوکیګانې ښځو ته ورکړي او لا پسې په حکومتولۍ کې ښځې صحیح مي کړي. هغې د ښځو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار درلود.
اول ځل دپاره مونږ ښځې په کابینه کې، په پارلمان کې، په ټولنیزو، په اقتصادي او په میډیا، په فرهنګي برخو کې لرل. زه فکر کوم چې دغه هغه ټول لاسته راوړنې دي چې په هغې باندې افغانستان د افغان ښځې نړیوال ټولنه باید نه تنه ویاړو کې، بلکې د افغان ښځو خبرو ته غوږ کې دي، تر څو د آینده دپاره مونږ وشو کولی په دې باندې ډېر نور پایدار برنامه
وکړو. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ښځو د چارو د وزارت په ودانۍ د امر بالمعروف د وزارت د لوحې د زړولو د څنګوالي په باب د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي، خو مخکې ویلي وو د پوهنې، لوړو زده کړو او روغتیا په څیر سکتورونو کې د ښځو له ګډون سره مخالفت نه لري. د طالبانو ځینو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او د دوحې د سیاسي دفتر د غړي شیر محمد عباس تانکزي په حواله څه وخت مخکې راپور ورکړل شوی و چې ښځو ته به په ادارو کې سهم ورکړل شي، خو نه د وزارت په کچه. طالبانو په ورته وخت کې د جمعې په ورځ یوه اعلامیه ورکړې چې پکې د ښوونځیو له ټولو هلکانو غوښتل شوي چې د شنبې په ورځ د خپلو درسونو ته حاضر شي. په دې اعلامیه کې د نجونو زده کوونکو په تړاو هیڅ نه دي ویل شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا پوښتنه هم بې ځوابه پرېښوده چې ولې نجونو د تعلیم د پیلېدو په تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان د ښوونځیو شاوخوا نیمایي برخه نجونې زده کوونکې دي. تیر شل کاله له ټولو ستونزو سره سره نجونې ښوونځیو ته تللې او لکونه یې له دولسم ټولګي فارغې او پوهنتونونه یې ولوستل.
تمه ده چې نن په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته لاړ شي. په کابل کې اووه بجې او دوه ویشت دقیقې دي د سهار، نو ښوونځي ته د تګ وخت دی. خو ښوونځیو ته د نجونو د تګ په اړه د طالبانو په اعلامیه کې څه نه دي ویل شوي. طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې د نجونو له تعلیم سره مشکل نه لري، خو د دوی پرونی اعلامیې د ښځو فعالانې او همداراز نجونې اندېښمنې کړې دي. له دغو فعالانو یوه هم نظیفه احمد شهیده د دې نظر سره اور.
زه په خپله ډېر مایوسه شوم چې دا څنګه مسله سو چې په دومره موده کې ټول خلک په تمه چې زموږ اولادونه لار څخه ښوونځي ته، خو اعلامیه چې ما ولیدله نو ډېر مایوسه شوم. په دې او همدارنګه د یو مکتب مدیر سره هم خبرې مې وکړل چې دا زموږ ماشومان چې درسي څنګه کېږي چې او کنه، هغه وایي چې هلکان دي راسي او نجونې تر راتلونکې اعلامیې پورې به یې په تمه پاتې شي.
طالبانو البته تکرار دا خبره کړې ده چې دوی به نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي. البته د طالبانو د تیرې دورې د حکومت په حساب باندې خلک دا تشویش لري، لیکن بیا هم نظیفه جانې تاسو دا تمه نه لري چې په بل اعلامیه کې به ډېر ژر ممکن طالبان نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي؟
داسې خو سل فیصد مونږ نشو ویلی چې امکان ولري چې دوی داسې یو اعلامیه نشر کړي. خو زه پیشبینی نشم کولی چې وایم که او کېږي. په دې اتله چې په معروفو کې دون استادان چې دومره استادان د اوناسو له طبقې څخه وو په مخکې دوره کې د نارینهونو، ځکه چې د هغې معاش او تنخواه لږ وو، ښځو ته هغې باندې ګزاره به کول. اوس که چېرې دوی وایي چې باید هلکان د دار سي ښوونځیو ته، هلته خو ټول خصوصا د غازي لیسې کابل کې چې تقریبا د هغې دوه فیصده پنځه فیصد نه درې فیصد د هغوی استادان د نجونې او ښځینه دي، نو هغه هلکان ته بیا څوک درس ورکوي؟
دغه کوم استادان میرمن استادان چې درس ورکوي، خو دوی هم طالبانو ویل دي چې د اوس لپاره په کورونو کې کښینی. څنګه تاسو له کوم استادانو سره خبرې کړې دي؟ دوی دا تمه لري چې د طالبانو په خبرو کې داسې څه شته چې دوی به ډېر ژر ښوونځیو ته لاړ شي او کنه هغوی هم مایوس ښکاري؟
استادان خو ډېرې اوس کابل کې مست دي، ډېرې ځان ویستله ولاړل، او کوم کسان چې تاوان یې درلود، او کوم کسان چې خوار و غریب و بېچاره و په غلط معاش باندې هم ګزاره یې به کوله. هغې نه چې ما واورېدل، خصوصا زه هم د اتحاد د معلمینو سره ومه، د ډېرو استادانو څخه دا مې پوښتنه وکړه. موږ یو ګروپ هم لرو، دونه تمه نه لري چې داسې یو مناسبه نظم جوړ شي، یو نظام جوړ شي چې نجونو ته یې ښځینه استادان درس ورکړي او هلکان ته نارینه استادان. او د دې سربیره هم دا چې هغه یې نشد کړی چې د استادانو تنخواګانې هم ښکته کېږي، کم کېږي، په 3000 2000 ته راځي رسیږي، نو بیا هغوی بیا څنګه تمه ولري د داسې نظام نه؟
مدني فعاله نظیفه احمد شاهي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزراتسواتیا او پنځل زرا نوی مندل شي.
وړاندې د شون رنگونه پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخ کړو لاند خبرونه. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې مشر جنرال کینټ مکنزی په کابل کې د لسو ملکانو د وژنې په خاطر بخښنه وغوښته. جنرال مکنزی په ګاب خبري غونډه کې ویل چې د امریکا لخوا د اگست په 9 په کابل کې د یو بریټ پر مهال دا کسان وژل شوي دي. دا کسان ټول د وی کورنۍ غړي وو چې د کابل هوایي ډګر ته نږدې د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې ووژل شول. د هند سرتیاسم نریندر مودی وای د افغانستان روسي تحولاتو د امنیت او سولې په سیر د سیملوی ننګونې لارې برسېره کړې دي. مودی دا خبرې پروند د شانګهای سازمان پښت سرمشیزه کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړه شوې و وکړې. د شانګهای په سرمشیزه کې د سرمشیزه په پای کې اعلامیه خبره شو او د اعلامیه په تصویب سره دا غونډه پای ته ورسېده چې پکې ګډونوالو هیوادونو له ترهګرۍ تونلاري او مخدر موادو سره په مبارزه او د امنیتي همکاریو په دوام ټینګار وکړ. د روزګان ولایت کې یو پخوانی امنیتي منصوب وشل شوی او یو بل پخوانی قومندان ټپی دی. د وژل شوی او ټپی د کورنۍ غړي آزادۍ راډو ته ویل چې طالبانو تیر شپه دا کسان هدف کړسولی دي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دی ویلي. د هالند دفاع وزیر هم له افغانستانه د خلکو د رای سلو په تړاو د پسکار په خاطر استعفا ورکړه. اون بایلولت پرونویل چې د بهرنیو چارو د وزیر سیګرټ ګاک په څیر د افغان پناهغښتونکو د تخلیه د چلند په تړاو له خپل دندې استعفا ورکوي. د روسیې د پارلمان یا دوما ټاکنې نن د دویمې ورځې په مخ روانې دي. دا انتخابات پرون پیل شول چې د کرملین له ملاتړ برخمن واکمن ګوند پرې څار لري. او روسیې خبر دا چې د افغانستان د 19 کلونو کرکټ ټیم بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د دوه ټیمونو ترمن څلورمه یو ورځنۍ یا 500 وره لوبه پرون په بنگلاديش کې وشوه چې پکې افغان ټیم 200 لس منډې وکړې او په جواب کې ټول بنگلاديشي لوبغاړي په 191 منډو وسوسېدل.
دا ژوند رنگونه
خاستنم څه ده
زمانه اسمت الله
اسمت الله څومره عمر دي ده
یو لاسکاله
څه کار کوي ګلابا
زادي شوه چې وټه کې کار کوم
نو دلته څومره وخت کېږي په کار مصرفي
بیا درې کول کې چې دلته خپل کار کوم
ډېر وخت دلته څټول کار کوي مثلا لوخي منځي شیان وړي راوړي عملن پیسې اخلي کوم کار کوي ته ډېر وخت
زه دلته پیلې سامان ټلو
دلته چاره وسته
دلته زه خپل راغلم
خپل دې دا ځای پیدا کو کوم ماش چې درکول کیږي هغه د ورځې په سر د کپمیاش په خیر کې درکول کیږي
د ورځې په سر
نو د فامیل ټول غړي مڅمره دي
نه نفره
مشران ورونه دشتا بابا د ژوندې دی
او
بابا د ژوندې دی هغه څه کار کوي
هغه وې د تذکرو لایې کار کوي
نو مشران ورونه او امداشن خويند د غم څمره دي
اغه مشران رونه منشتا او مشران خویان دی بشتا
او ټول خویان دی ورونه ټول څومره
ونه فره
ورونه دي څو دي
درې ورونه څلور خویان دي
اغه ورونه تنه وړ دي نو زکړین کې سبق دی ویلای
او ویلای مې دی
څومره
پینځم سم پرا
ونورم زکړې غوړې وکی
او
نو کارم کې زکړې کوي کار څه وخت کې زکړې څه وخت
چې موسو اوس مهال خو کوم تیر څه دیش کړه چې شروع شي ای ولا صبح جو پر مختبه یم نو ورسته بیا دلته راځم
نو کوم پیسې چې ته د ورځې په سر اخلي د میاشتې په سر هغه د فامیل مصارف ته شین ورته پوره کیږي
او شکر الحمدلله
کورم په کرایه ده که په خپل ده
خپل
کورم ده په خوانځي کې د کوم مضمون ډیر زیات خو کیږي
په ساينس مضمون مې ډېر سخت و.
څوم نمرې پټولګي کې
دریم نمره